کارپوهان خبرداری ورکوي چې د دې وضعیت دوام کولی سي د خلکو اقتصادي او ټولنیز ژوند په جدي توګه اغیزمن کړي. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې انټرنیټ د زده کړو، کار، سوداګرۍ او کورنۍ او نړۍ سره د اړیکو لپاره یوه مهمه وسیله ګرځېدلې ده. د راپورونو له مخې د نوري فایبر خدمتونو کې خنډ خلک د امنیت او جرمي ستونزو د احتمال په اړه اندېښمن کړي دي. معلوماتو او ورځني اړیکو ته یې لاسرسی په جدي توګه محدود کړی او تعلیمي او اقتصادي فعالیتونه یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
اوس به د ازادي راډیو دی اوریدونکي څرګندونې واوري چې په فرانسه کې اوسېږي او له تیرو دوو ورځو راهیسې نشي کولی چې په افغانستان کې له خپلوانو سره په اړیکه کې شي.
بلې، السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو ته، اوریدونکو ته، څوک چې زما غږ ټول ته سلامونه. زه خوشحال خان احمد زای فرانسه کې اوسېږم. نو ډېر کوشش مو وکړ چې افغانستان سره فوتومي سره تماس ونیسم او پرون راځي چې هر څه کوم، هر شمېرې ته زنګ وهم. اصلا د ماشومانو والا یو بلا ډېر زیات خپه یم، چې فامیل به څنګه وي، ماشومان به څنګه وي. نور هیله مند یم چې زما پیغام خور کړي او ماته یو معلومات راکړي. زه خو یعنې د انټرنیټ ته لاسرسی لرم، خو نه پوهېږم څه وکړو دې سره. اوس والا که پوهېږم څه شی واړی، څه شی واړی انډیواله پوهېږم. خلک سپوږمۍ ته وخت موږ انټرنیټ برابر باندې کړی.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. قطر وایي اړتیا ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نورې خبرې وشي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ټرمپ د شلو مودود پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. د عربي هیوادونو درې چارواکو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې په هغه اصلي متن کې چې عربي او نورو اسلامي هیوادونو ټرمپ سره پرې انکار کړی و، په کې د اسرائیل په ګټه بدلونونه راوستل شوي دي. د راپور له مخې دغه چارواکي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو اترو کې د ښکېلو سیمه ییزو قدرتونو په حکومتونو پورې چې د پردې تر شا د روانې ډیپلوماسۍ په اړه خبرې کوي دغه څرګندونې کړې دي. د راپور له مخې دا چې ولې عربي هیوادونه ناراضه دي، په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر شوي، خو په ټوله کې دوی د دغه پلان ملاتړ کړی دی. قطر په داسې حال کې د ټرمپ د سولې د پلان پر جزئیاتو د نورو بحثونو خبره کوي چې ټرمپ د سیشنبې په ورځ وویل چې حماس یوازې درې یا څلور ورځې وخت لري چې دغه پلان ته ځواب ووایي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری وویل چې عرب منځګړیا او د ترکیې چارواکو د سیشن به پورز د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس له استازو سره دغه پلان په اړه خبرې کوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دې خبرو کومه نتیجه ورکړې او کنه. دغه پلان له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل آزاد کړي، پر غزې له خپلې واکمنۍ لاس واخلي او بې وسلې شي، چې په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطیني بندیان خوشې کیږي او په غزه کې به جګړه پای ته رسول کیږي. دغه پلان همدارنګ غزې ته د بشري مرستو د رسېدو او د احتمالي بیا رغونې مسله یې تضمینوي، خو هغه د فلسطیني دولت د رامنځته کېدو لپاره کومه لاره نه ټاکي. دغه پلان د غزې د راتلونکي لپاره د سولې بورډ په نوم د یوه میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې مشري به د ولسمشر ټرمپ او د بریتانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلیر په غاړه وي او د نړیوالو تر څارنې لاندې به د غزې او له دوه میلیونه د زیاتو اوسېدونکو چارې سنبالوي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن ابراهیم ال ثانی وویل د امریکا د ولسمشر د شلو مودو پلان د پټکو اصول ټاکي چې جزئیات او دا چې هغه په څه ډول عملي شي نور بحثونو ته اړتیا لري. نوموړي چې له الجزیره تلویزیون سره خبرې کولې د دې موضوع چې اسرائیلي ځواکونه په څه ډول له غزې وځي یادونه وکړه او وویل چې دا موضوع وضاحت ته اړتیا لري. د دغه پلان د متن له مخې اسرائیلي ځواکونه به هله له غزې ووځي چې نړیوال امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای شي. د غزې لپاره د سولې د پلان په متن کې د دې یادونه هم شوې چې اسرائیل به د غزې شاوخوا سیمو کنټرول په لاس کې لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې لپاره د سولې پلان داسې مهال وړاندې کوي چې په سیمه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو په وینا له شپږ شپېته زره زیات کسان وژل شوي او نږدې یو سل اویا زره نور ټپیان شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت که څه هم د وژل شوو ملکیانو او وسلوالو توپیر نه کوي، خو وایي چې د وژل شوو کسانو نیمایي ښځې او ماشومان دي. پر غزې د اسرائیل بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په اومه نیټه حماس د اسرائیل پر جنوب پراخ برید وکړ، چې په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یې یرغمل کړل. ډیری یرغمل د اوربند مخکنیو موافقو له مخې خوشې شوي، خو په لسګونو نور تر اوسه له حماس سره یرغمل دي. پرون د سپتمبر دیرشمه د ژباړې نړیواله ورځ وه. که څه هم ملګري ملتونه ژباړه په نړۍ کې د ادبي یا علمي چارو لپاره د نړیوالو خبرو اترو د تفسیر او وضاحت برخه کې مهمه بولي، خو یو شمیر افغان ژباړونکي چې له بېلابېلو ژبو یې د افغانستان رسمي او نورو ژبو ته کتابونه ژباړلي وایي د طالبانو حکومت پر ځینو ژباړل شوو کتابونو بندیزونه لګولي دي. دوی دغه راز وایي چې د طالبانو حکومت دې کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي دي.
یو شمیر افغان ژباړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو د نورو برخو تر څنګ ژباړه او په دې برخه کې د چاپېدونکو کتابونو بهیر هم اغیزمن کړی دی. دا ژباړونکي وایي دا برخه هم د طالبانو له محدودیتونو خوندي نه ده پاتې. د دې ډلې کیسه لیکوال او ژباړونکي محب سخم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت دې کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغیزمن کړي دي. ښاغلی سخم زیاته کړه
د دې کتابونو د بندیزونو په لړ کې هغه کتابونه چې ما د استاد محق کتابونه ژباړلي وو په هغه ټولو باندې بندیز لګېدلی دی، او هغه ناول چې وو د غوباړي په نوم په هغه باندې بندیز په دې لګولی چې وایي دا سریزه یې زموږ په تبه نه ده برابر. دا یې دغه ته ویلي وو کتاب پلورونکو ته چې د دې کتاب سریزه به شکوئ او خپل ناول که خرڅوي هغه پروا نه کوي.
لیکوال او ژباړونکی میر احمد یاد هم چې له تیرو دیارلس کلونو راهیسې په لسګونه کتابونه له انګریزۍ، اردو او فارسي پښتو ژبو ته ژباړه دي ورته نظر لري.
افغانستان د اوسنۍ وضعیت د ژباړې په برخه کې ژباړه اوس هم روانه ده، ژباړه کېږي او ډېر کتابونه هم چاپ کېږي. البته د پخوا غوندې چاپ نشته دی، دا وجه دا ده چې ډېر لوی شمېر لوستي افغانان د افغانستان نه راووتل، په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي، نو په دننه په افغانستان کې لوستونکي کم شوي دي. نو یو لامل دا دی. دویم دا دی چې هغه د نوي رژیم په راتګ سره په افغانستان کې هغوی هم ځینې محدودیتونه راوړي دي، یعنې ما کتابونه باید هغوی یو ځل وګوري بیا د هغې د چاپ اجازه ورکړي. نو په دې خاطر ممکن ژباړه هغه د پخوا په شان ډېره نه وي.
د طالبانو حکومت له تیرو نږدې اتو میاشتو راهیسې په ټول افغانستان کې د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مشرۍ د کتابونو د څار په برخه کې د یوې کمیټې په جوړولو په ګڼو هغو کتابونو بندیزونه لګولي چې په تیرو شلو کلونو کې چاپ او خپاره سوي دي. دا منع سوي کتابونه مختلف دینی، سیاسي، ساینسي، تدریسي، کلتوري، ټولنیز او آن شیری ټولګي دي چې تر دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو سره د نږدې 440 انوانونو لیستونه شریک کړي وو. هڅه موکړه په دې اړه چې دا بندیسولې لګول سوای د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نظر ولرو، خو ویان دی خبیب غفران د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې دغه وزارت ادعا کړې و چې دا کتابونه اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو سره په ټکر کې دي. هغه ادعا چې دغه کتابونه یو شمېر لیکوالانو او ژباړونکو رد کړې ده. نن د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د ژباړې نړیواله ورځ د ژبې د متخصصینو د کار د درناوي لپاره د یو فرصت په توګه منځل کیږي چې د ملتونو د یو ځای کولو، خبرو اترو، تفاهم او همکارۍ د اسانتیا، د پراختیا او د نړۍ د سولې او امنیت په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. خو دغه سازمان ټینګار کړی چې له یوې ژبې بلې ژبې ته د ادبي یا علمي اثر د لیک تر څنګ د تخنیکي کار په ګډون مسلکي ژباړه، د ژباړې سم تفسیر او اصلاحات او وضاحت په نړیوالو عمومي خبرو اترو کې د افرادو د مثبت او ګټورو اړیکو د ساتلو سبب ګرځي. دا هغه څه دي چې د ژباړې په برخه کې ځینې افغان متخصصین هم پرې ټینګار کوي. لیکوال، ژباړونکي او د نړیوالو چارو پوه انتظار خادم ازادي راډیو سره خبرو کې د بشري ټولنو ترمنځ د ژباړې اهمیت داسې بیان کړ.
ژباړي د یو کلتور د بل کلتور سره تنښتلو ته یو تمدن د بل تمدن سره ته وصال او د پخوانیو تاریخونو وسته او نن ورځ د انتقال دپاره ډېر زیات مهم او اساسي وسیله ده. د مفاهیمو د حوادثو انتقال کېږي د خپل ذات کې د بشري جوړښت د لا پراخېدو د دوی ترمنځ د وصال د روغتي په حیث باندې کار کول ژباړي مهمې دي او ژباړي باید مسلکي وشي.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په وروستیو دوو لسیزو کې د نورو برخو ترڅنګ د ژباړې په برخه کې هم ګڼ پرمختګونه راغلي وو او په مختلفو برخو کې له بېلابېلو بهرنیو ژبو په سلګونه کتابونه د افغانستان رسمي او نورو بېلابېلو ژبو ته ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه، خو ملګرو ملتونو بیا د 2018 میلادي کال د مې په 30مه تصویب کړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو څلیرش ساعته د انټرنیټ لاري اوریدلی شي. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د غراز د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه او نورو ټولنیزو شبکو کې د افغانستان او سیمې په اړه وروستي خبرونه او مطالب لوستلی او کتلی شي. ویډیوګانې هم زموږ په ویب سایټ او د غراز نورو ټولنیزو شبکو کې شته، کمو غوښتي وي ویډیوګانې هم کتلی شي. د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي. نور تفصیل به له احمد شیبر واورو.
د امریکا فضایي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډیدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به 3 کسه سپوږمۍ ته واستول شي، 2 امریکایان او 1 کاناډایی. دا بل څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وي چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولي شکته نه شي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحده ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولي د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکیشا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 2 3 1 1.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرک ملیار میلمنه ده. اغلی ملیار خبرونه ته شرف لري.
مننه کوم منشي ورسب زه خپل سلامونه تاسو ستاسو درنو همکارانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې
کوم. تاسو د افغان جون او شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي، که په لنډ ورته وایست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د نجونو د ملي کمپاین پیل وشو، کوم دغه پیل کې ما نه بلنه ما ته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شوم. سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه، ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې. او دلته پېستله بله درنګ بېله دی چې یو لاسه ته فکر کوم، ورته مې وویل چې هو زه دا دې برخه کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم، ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان فایل په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو دغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم، سپیسونه شم، او ما غوښتل چې ورسره پیل وکړم. یو کال مکمل مې سپیسونه مخته بیولي، یعنې او د مطبوعاتو برخه کې هم مرکې کولې د مختلفو راډیوګانو تلویزیونونو سره، واته ازادي راډیو سره مې هم مرکې لرلې. په دې برخه کې ما یو کال تقریبا د مختبو تله او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سره عملي دا کار کولی شي، په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته ځو، جرګه به جوړو، د مشرانو سره به خبرې کوو، علماو سره، دیني علماو سره به خبرې کوو، مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو. دا زمونږ په هغه پلان کې لیکل شوي خبرې وي. ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا ایرول، نو دلته به غوښتنه کېدله د مانا چې د مونږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې مونږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو. او دغه څه باید سیدې شو چې په یو سپیس کې چې همداسې یو چا په جدي الفاظ مونږ ته وویلې چې داسې نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سې مبارزه کوي، تاسو باید افغانستان ته راشي، خطر رومانی ریسکو مانی دا وکړي. ما هماغه لحظه ورته په سپیس کې بېلې دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم. هملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم. او هماغه چې بیا نو دا سفر مونږ تنظیم کړ، د تېر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړلو. هلته د مونږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو لخوا نه. البته مونږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو، ځکه مونږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو، ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکنان د حد فرمان د حد خبره ده. نو د دې دپاره مونږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو، چې هلته البته زمونږ ډېر پیساتو شو، زمونږ ډېر قدردانۍ وشو. او مونږ وشو کولای چې د تقریبا 95% مشرانو صدراعظمو د دې سره یې وګورو او د دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو، چې البته مونږ لپاره د خوښۍ ځای دا و.
وبخښئ، په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې، لیکن له هماغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی په دې برخه کې؟
زه فکر کوم چې هو، هغه په دې معنی ده چې دا کفایت نه کوي. دا پرمختګ د دې لوی هېواد او د 40 میلیونه نفوس چې حداقل ممکن 40 میلیونه زموږ خویندې واوسي، دلته یو پرمختګ شوی. هغه دا ده چې د شخصي دار علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي، چې البته هغه نصاب 50-50% یعنې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي. او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم، زه لاړم، هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې مدیر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې. هغه هم راته وویلې چې څو مکته تلو ښوونځي په کوم ځای، ما تارلومیا مدرسې په د کابل په کوم منطقې کې دي. حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب کې تدریس کېږي. مونږ ته دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تمویل کېږي. یعنې دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بیرته برابر شو. کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي او د
بیا وبخښي بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو سره راپورونه لرو چې په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي. فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود، همداراز حتی د اوازو تر حده خوا ته دا خبرې هم کېدی سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي. تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې، وی مدني فعال په صفت باندې، دا امید لري سي په ممکن په لنډ راتلونکي کې د نجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي؟
لاند راتلون کې دا ډېر سخت اقتصادي داشې وویل شي، دا ځکه تاسو پیږي چې مدني مبارزه خو د وسلواله مبارزه نه ده چې سړی په لنډ وخت کې تېر نه انتظار ولري چې هغه تخت شي. او مدني مبارزې کلونه شاید په بر کې ونیسي، او لکه دغه د موږ د دوه نیم کال دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي، ورورژنه وشي، بمبارد وشي. موږ د دې چې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي، ځکه دا د هېواد راتلونکی ده. او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه نه کوي ده په هره برخه کې. او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې اواز قرآن شریف مو یادی زده کړی ده، قاری د قرآن مو حدیث مو ویلي دي. د دې په څنګ کې چې سړی قاری د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي، د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي. او د پرته د خویندو نه یو ټولنه معیوبه ده، د هر لحاظ د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظ ټولنه مکمله نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې دي، که یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي. او دا د یوې ټولنې یو وزر دی، یو وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نشي کولی چې پرمختګ وکړي. او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو، او موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو امورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
اغلی ملیار، که چیرته د جمهوریت وخت وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات راسره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلی اوس چیرته دي؟ له ځینو معلومات لري
منګه تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار، لغمان او بدخشان کې وو، د 218 قابلی مو یا د محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلې، چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله. هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مرګ د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې 50% ته راټیټه شوې ده. 50% یعنی یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده. اما کله چې د 50% نه راټیټېږي نو دا د خپله یو لاسته راوړنه وه. او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنې حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوم چې دوی دې سواد نه لري، اما دومره باید دار دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره، یعنې دغه درې هفتې چې دوی دغه کورس تعقیبوو، زده کړه پکې کوله، دوی دومره بری ترلاسه کړی. یعنې دا او دوی خو روزل شوي دي، دوی خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هغه خپلو مرستو ته. د
یعنې تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی وروسته افغانستان ته تللی یاستی، له دغو روزل شویو قابلو سره مو له کوم ویو سره لیدلی نه دي؟
په خوشحالۍ سره باید ووایم چې نه، په دې چې زه مونږ چې افغانستان ته ځو معین وخت پاسپېږي چې دلته کار لرم رسمي، زه ډېر رخصت نه شم اخیستلی. او هغه معین وخت چې مونږ هلته ځو، زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې، یعنې په کابل کې، دا ځلې خو مونږ پنجشیر تملاړو نګار تملاړو بلخ تم سفر وشو زمونږ وخت هلته محدود و او دا امکان نه و چې مونږ چې زه تللی وای میر ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړه شم او دې ولایتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي دای سره یې وګورم.
د افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل، هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د څارنوالۍ په صفت باندې کار کاوه. په هغه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و که نه آسان و؟
یو تفاوت باید قائل شو چې موږ په کابل کې وو، په ښار کې وو او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه، ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی. اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه، موږ نه مو معاش تفاوت درلود، نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود، یعنې موږ په ډېر ارامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
یعنې اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ په صفت کار کاوه.
په دویمه نیمایي کې هو.
په یغه وخت کې یو مشکل ده، څارنوالۍ په خپله یو هغه ده، یو یعنی یو مشکل کار دی. مثلا کېدای شي چې تاسو ته به د ډېرې سختې جنایي دوسیې هم راتلي.
بالکل، موږ خو مختلف محکمات تحقیق په برخه کې کار کړی، نظارت کې مې کار کړی دی او مرافی څارنوالۍ کې مې کار کړی دی. طبیعي ده چې موږ البته په تحقیق کې موږ ډېر زیات د اختلاس و د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغو برخه کې کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې. په مرافی څارنوالۍ کې چې ما کار کوو، په امنیتي په یو حوزه کې مې د څارنوالۍ کار کړی دی. په دلته په مرافی څارنوالۍ کې بیا نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل دوسیې را کول کېدلې، ځکه چې ما واسطانه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم. نو ماته ډېرې زیاتې دا د قتل موضوعات را کول کېدل. او که اجازه مېز به یو خاطره خپله
مهرباني
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو. او یو ځوان هلک یو ماشوم دی، لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږي تشله بورد وایي، چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې او دا ماشوم دا هغه ګټلی وو. دا ځوان هلک یې ګټلی وو، خندلی وو. دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم دا یې لیدلی وو، دا قتل صحنه یې لیدلې وه، خو خدای تښتېدلی وو د دې صحنې دا مشر وکسې شوی وو. دا ځوان چې دا هم ووژني، خدای ته تښتېدلی وو، بریالی شوی وو. په تېښته باندې وتلی وو، خپل پارتی دا خبر کړی وو، دوی د تللي وو حوزې ته، امنیتي حوزې ته، او دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي ته ووژل دا ماشوم. دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو او یو څه موده بندي وو. بالاخره دی دا ځوان خوشې کړی شو، باید دا شاهد بندي وو. دا دوسیه چې اته کاله نه دا قتل پورته کړی، دا مختلف
شاهد همدغه بل ماشوم،
دا بل ماشوم، دا بل ماشوم چې دا قتل یې لیدلی وو، دی بندي شوی او قاتل خوشي شوی په ضمانت. دا دوسیه چې ما ته راکړه شوه وروسته د اته کال نه دا قتل پورته کېدل او دا پای نه درلود. نو دې وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله، نو ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشی شي او د قاتل چې نور نو تښتېدلی وو او ورک ونه پیدا کېده، دی باید دوسیه د ده په باورت کې په کشف کې ولویږي چې دا پیدا شي وګورو شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته، او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو، ماشومې خوشی کړی وو او ویلي وو چې دا باید په کشف کې ولویږي. دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته. هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړل شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه پکې دخیل سړی وو. نو دې څارنوال زما کوم موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی وه، هغه زما د قرار نه لرې کړي وو، زما قرار یې کاپي کړی وو، لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دي نه دي تحقیق وشي او هغه دې بېرته بندي شي. دا شاهد نوم یې لیکلی وو، نه یو لیکلي چې شاهد. دا دوسیه بېرته راغله زمونږ څارنوالۍ ته. څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی و. زه لاړم خپل پخواني عامر ته، ورته ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې مې تایید کړی. وایي موږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړ، دا موږ رئیس هم په چې اوس رئیس و، دا هم په دې قضیه کې شامل و، ده هم دا دوسیه کې کار کړی. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړ چې دا دوسیه ماتره کړي چې زه له خپل لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم سبا ته لوی څارنوال ته، یعنې وخت مې واخیست او لاړم لوی څارنوال دفتر ته. او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چې ښي لیکلي ما په باره کې، ده چې ټکانه وخوړ چې څه خبر ده، ما ورته ته وګوره چې تا چښي لیکلي ما په باره کې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویل چې دا نو لومړی ځل و چې ده زه لیدلی وم، زه هم اول ځل دپاره ده سره مخامخ شوی یم. نو ده ما ته وویل چې زه د هر چا په باره کې چې داسې یو څه ولیکم د تا په باره کې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوال یې، اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه آرامه کړم ما ته چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې ویل چې اصل راوړه، دا کاپي وه. اصل چې راوړو چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه ده لیکنه نه ده. بیا نو خو همغه چې ما ته چې دا موضوع نور ماته پرېږده، زما رئیس ته تلیفون وکړه چې دې ته یو تقدیرنامه ورکړه. زما رئیس بیا ما ته تقدیرنامه را نه کړه، خو خیر دې تقدیرنامې پسې هم نه ګرځېدله ما نوره. نو داسې حالاتو سره هم یعنې قانون چې سړی مخ شي، او د بل لحاظه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاترین د قتل دوسیې راکول کېدلې، او دا هغه څه و چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسې، او دا خبره ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په عوض چې زه مو تقدیر کړی وای، زما کار هم تقدیر کړی وای، تاسې ما ته حکم دې دغه ورکړی ده چې باید مانه تحقیق وشي. نو ده بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا لوی څارنوال هغه سره یې څه وکړل هغه بېله موضوع ده. زه بیا یعنې د ما
هغه ماشوم بیا خوشي شو له زندانه،
هغه خوشي شوی و، هغه خوشي شوی و، هغه چې خو بېرته باید دمونږ څارنوالي ته دا موضوع راغلی وای چې مونږ بېرته بیا د هغه د دې مرافعې تایید کړی وای چې بېرته تللی وای.
یعنې دو د بیا نیولو قضیه پاتې شو پسې چې بېرته دوی حکم کړی و.
او نه خو زما هغه قرار چې هغه د محکمې لخوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون مو کړ، ما په مخ کې ورته تلیفون کړ، ورته ویل چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوو. نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی، او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې چې په دوسیه کې ښودل شوی هغه نه لري کړی شوي دي.
آغلی ملیار، درس او عملی کار فرق لري. کله چې له حقوقو فارغ شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیایمه میلادي لسیزه کې، او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو سره اخلي وې، د لومړي ځل لپاره چې مو له جنو قاتلونو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې، څه احساس مو کوو؟ د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو کوو؟
یو شاید باید ووایم نه شاید هغه چې دردېدلي دي هغوی دې ربدات ته فام ورنی، اما انسان دی. په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي. که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري، مجازات ورته وجود لري، او هغه به خپل هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري. ما دې هېڅکله دا هڅه نه ده کړې چې زه د یو څوک توهین کوم یا بې احترامي وکړم. زما په مخ کې یو دفعه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره، یو څوک چې په اصل کې هغه خپل ځان نه دفاع کړې وه، خدای ډېر ساده سړی و، نه پوهېدو انکار یې کوو د قتل نه، اما دا په اصل کې دفاع وه، ځان نه دفاع کړې وه. نو دا سړی دا چې و پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی ووهه، دی چې ووهه زه ډېره په غوسه شوم دې پولیس ته. ما ورته وویل چې ته څنګه جرأت کوې چې زه درته ناست یم، د ما په مخ کې ته باندې وار کوي، تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې؟ دمته چې څارنوال ته بیا کې کوپي کشي نه کوي یا اقرار نه کوي. ما ورته وویل چې زه کوپي کشي ته اړتیا نه لرم، زه په ده باندې دلایلو باندې ثابتومه، زه د کوپکشي ته اړتیا نه لرم او ته اجازه نه لرې چې په چا باندې وارو کې. یعنی دا حالات د پر شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګو ورته کتلي او څوک چې جرم مرتکب شوی ورته قانون وجود لري او سزا ورته ورکوي.
انسانان ډیر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي، یعنی ماضی بیا ورپه یادی شي. فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهمه فاکولته ده ولوستو، بیا هم عملاً د افغانستان په پایتخت کې کار کاوه، خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي، په اروپا کې او په اتریش کې ژوند، تاسو له خپل د تیرې زمانې سره تړي
تدید چه ارتباط شده ده؟ زکه آغا جواند نیمائی جواند و چه التا ما کرده و دانیم جواند دلتا ما کرده دا علیکه نشلی دون که علیکه ده زکه غطر که ساره پا ماشوم توب که اخلی آغا مگر دا چه ساره سترگی پتیشی و دنیا نلاش هیری که آغا رابطه ده من زنزی. اما لکت سو چه زو سا افغانستان تزم یاز دا شلکالو که افغانستان تتللی ما پا همیشه زم دا هغه رابطه ده چې مال ته کشایی کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي، زما مور پلار دلته په اتریش کې ښخ دي، یعنې داسې د نور القالوی القد خپلوانو هلته یو څه شته دي، څه یې راوتي دي اتریش کې دي اکثریت. اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي، دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسؤلیت راکوي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و، سره له دې چې د منابعو لحاظ غریب نه ده. ما هغه وخت کې موږ دا امکانات نه درلودل، موږ په مفتو پیسو باندې هلته درس وویلی، تحصیل مو کړ، لوړ تحصیل مو کړ، کم وخت م کار وکړ، نور د موږ نه د جګړو له کبله د کار چانس واخیستل شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو. زموږ ځواني اوس زموږ ځواني یعنې د نور په خدمت کې تیره شوله، سره له دې چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه و کړی. دا هغه وجداني مسؤلیت دی او دغه اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي او هغه نه پرې کېږي، هغه اړیکه شته.
دا اړیکه خوشته، لیکن د اتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې داسې شیان ستاسو په ذهن کې درګرځي چې کاشکې دغه هم په افغانستان کې وي، خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې؟
ډېر کاشکې چې ډېر شیان دي. شاهزادګۍ انډیا دلته دوه ځله راغله، یوه هفته مکمله زه د دې میلمه پالم په اصطلاح ما بیوله هر چیرته. نو یوه ورځ د اوله ناحیه کې د اتریش ډېر ښکلې و قدیمي، دغه ده هلته داسې لاس د دې په لاس کښې اچولی و، ګرځېدلو قدم هم وهم. ما ورته چې ما ته یې غوښتنه کړې وه چې زه ورته بیبي جان وایم. ما ورته چې بیبي جان کله به هغه وخت راشي چې افغانستان دغسې شي لکه دغه مملکت دی. ما ته چې زرکه جان یکه ته فراموش کړو، ما که برابر ایران و پاکستان هم شویم زیاد است. یعنی دا درد ما سره شته دی همیشه، دا پرمختګ دی دې ټولنې چې وینم، دا ښځې چې زه درته وینم، دا نجونې چې زه درته وینم. البته منفي شیان منفي زه ورته نه وایم، ځکه دا د دوی د کلتور ده، اوس هغه زموږ کلتور ده چې زموږ کلتور شیان دوی دې ته منفي ښکاري ویلي، دوی دې د کلتور څه موږ ته منفي ښکاري. البته هغه څه چې د موږ د کلتور سره مطابقت نه لري هغه یې نه، اما نور څه چې زه درته وینم، یعنې حقیقت دا ده چې دلته ډېر زیات درناوی د ښځو ته د کلتوري لحاظه، او دا دوی دې ایجاد کړی دسې نه ده چې دلته دا اتومات وجود لري. په داسې حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د بیس او اساس نه وجود لري، مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي او په قانون کښې ورته پېسله ځای ورکړ شوی ده هغه نن پرمختګ کوي. هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کښې زمونږ په عقیده کښې زمونږ په دین کښې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ دغه ستونزو سره مخ ده.
آغلې ملیار ډېره مننه چې په خپرونه کې را سره میلمنه شوې.
کوربه دا مننه. یو مکتب هم هلته د نجونو دپاره جوړ کړی چې هغه وخت کښې 1500 نجونې ورته تللې، په کښې درس ویلې 2015 کال کښې، البته افتتاح شو. ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کوم حده چې زه کولی شم هغه ادا کړم.
بس ډېره مننه. کور ودان.
I'm gonna make you mine. جذبني